رومیانو ته د پولس رسول لیک
لومړی فصل. د پولس لخوا سلامونه. دا لیک د پولس لخوا دی چې د عیسی مسیح خدمتګار او د خدای لخوا غوره شوی رسول او د خدای د زیری د خپرولو دپاره ټاکل شوی دی.
خدای د پخوانه په سپېڅلو لیکنو کې
د خپلو پیغمبرانو په وسیله د دې زیری وعده کړې وه. دا زیری د هغه د زوی په هکله دی چې په جسماني توګه د داود د نسل نه پیدا شوی دی، او د هغه سپېڅلي روح په وسیله چې په هغه کې وو، او د مرګ نه د بیا را ژوندي کېدلو په وسیله خدای په خپل لوی قدرت سره وښودل چې هغه د خدای زوی دی، هغه زموږ څښتن عیسی مسیح دی. خدای د هغه په وسیله او د هغه د نوم په خاطر په ما باندې فضل وکړ چې د هغه رسول شم او ټولو قومونو ته بلنه ورکړم چې ایمان راوړي او د مسیح اطاعت وکړي. په هغوی کې تاسو رومیان هم شامل یې چې خدای را بللی یې چې د عیسی مسیح اوسئ. زه دا سلامونه تاسو ټولو ته چې په روم کې او په خدای باندې ګران یې او د دې دپاره را بلل شوي یې چې د خدای خلک اوسئ وایم. زموږ د پلار خدای او څښتن عیسی مسیح فضل او سلامتی دی وي په تاسو باندې. روم ته د تللو دپاره د پولس ارمان. د هر څه نه مخکې زه د عیسی مسیح په نوم ستاسو ټولو دپاره د خدای شکر کوم، ځکه چې په ټوله نړۍ کې خلک ستاسو د ایمان په هکله خبرې کوي. هغه خدای چې د زړه له کومې خدمت کوم او د هغه د زوی په هکله زیری خپروم، هغه زما شاهد دی چې زه په دوامداره توګه تل تاسو په خپلو دعاګانو کې یادوم. زه تل دا سوال کوم چې که د خدای رضا وي او ماته یوه لاره برابره شي چې څه موده وروسته تاسو ووینم، ځکه چې دا زما ارمان دی چې تاسو ووینم او د روحاني برکت څخه مو برخمن کړم تر څو ستاسو روح ورباندې قوي شي. زما مقصد دا دی چې موږ د یو بل سره د خپل ایمان په وسیله مرسته وکړو تر څو زموږ د دواړو ایمان قوي شي، یعنی تاسو زما د ایمان په وسیله او زه ستاسو د ایمان په وسیله. زما خویندو او ورونو، زه نه غواړم چې تاسو به خبره پاتې شئ چې ما څو ځلې نیت کړی دی چې ستاسو خوا ته درشم، خو تل زما مخنیوی شوی دی. زه غواړم چې ستاسو په منځ کې کار وکړم او روحاني حاصل یې ووینم، لکه څنګه چې مې په نورو غیر یهودي قومونو کې ولیدل. زه د ټولو خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، که هغه پرمختللي خلک دي او که وروسته پاتې خلک، که هغه پوه خلک دي یا نه پوه. نو له دې امله زه دې ته هیله من یم چې تاسو ته هم چې په روم کې یې زیری وبروم. د زیری قدرت. زه په دې زیری نه شرمیږم، ځکه چې دا د خلاصون دپاره د خدای قدرت دی، د هر چا دپاره چې ایمان راوړي، لومړی د یهودیانو دپاره او بیا د غیر یهودیانو دپاره، ځکه چې دا زیری موږ ته دا ښکاره کوي چې خدای څنګه انسانان عادلان جوړوي، او دا د ایمان څخه پیل کیږي او په ایمان باندې پای ته رسیږي، لکه څنګه چې د خدای په کلام کې لیکل شوی دی. عادل انسان به د ایمان په وسیله ژوند کوي. د خلکو په ګناهونو باندې د خدای غضب. د خدای غضب له اسمانه په هغو ټولو نازلیږي چې بدینه او بدکاره دي، او د هغوی دا بدکارونه د خدای په هکله د حقیقت پیژندنې مخه نیسي، ځکه چې هغوی د خدای په هکله په حقیقت باندې پوهیږي. له همدې امله خدای په خپله د هر څه هغوی ته ښکاره کړي دي، ځکه چې د نړۍ د پیدایښت نه د هغه نه لیدونکي صفتونه، یعنی د هغه تلپاتې قدرت او الهي ذات په هغو شیانو کې چې هغه پیدا کړي دي په روښانه توګه لیدل کیږي. نو له دې امله د دې خلکو دپاره هیڅ عذر نشته، سره له دې چې هغوی خدای پیژنده خو هغه ته یې د خدای په توګه عزت ورنه کړ او نه یې ترې شکرګزاري وکړه، بلکې د هغوی خیالونه باطل شول او پوچ مغزونه یې تیاره شول. هغوی دا دوا کوي چې پوه دي خو هغوی کم عقل دي. هغوی د نه فنا کیدونکي او د جلال نه ډک خدای عبادت کول پرې ایښی دي، او د هغو بوتانو عبادت کوي چې د فانی انسانانو، مرغانو، حیواناتو او خزندو ته ورته جوړ شوي دي. له دې امله خدای هغوی د خپلو زړونو د نفسانی غوښتنو پوره کولو ته پرېښودل تر څو خپل بدنونه یو د بله سره ناپاک او فاسد کړي. هغوی د خدای په هکله حقیقت په دروغو بدل کړ او د خالق په ځای د هغه د مخلوق عبادت او خدمت وکړ، یعنی هغه خالق چې تل تر تله د ثنا او صفت لایق دی. آمین. نو ځکه خدای هغوی د خپل د شرم نه ډکو نفساني غوښتنو ته پرېښودل، حتی د هغوی ښځو عادی جنسی اړیکې پرې خودلې او د هغه په ځای په خپل منځ کې سره جنسی اړیکې خپلې کړې. په همدې ډول سړیو هم د ښځو سره عادی جنسی اړیکې پرې خودلې او د خپل همجنس سره د جنسی اړیکو سخت غوښتنې پیدا کړلې. یو سړی بعد د بل سړی سره له شرمه ډک کارونه کول او په نتیجه کې هغوی په خپلو ځنونو باندې هغه سزا راوستله چې د خپلو بلاریو له امله د هغې لایق وو. څرنګه چې هغوی د دینه انکار وکړ چې حتی د خدای په حق لا فکر وکړي، نو هغه هم هغوی خپلو فاسدو خیالونو ته پرېښودل تر څو داسې کارونه وکړي چې باید ونه شي. هغوی د هر ډول بدو کارونو، بدیو، حرس، کینې، بخیلتوب، قتل، جګړو، غولونې او بدو نیتونو څخه ډک دي. هغوی د یو بل پسې اوازې خپروي او خبرې کوي، د خدای څخه کرکه کوي او د یو بل سپکاوی کوي. هغوی مغرور او لافې وهونکي خلک دي. هغوی د بدیو دپاره نوې لارې چارې جوړوي او د خپل مور او پلار د امر نه سرغړونه کوي. هغوی نه پوهه، بې وفا، بې مینې او بې رحمه خلک دي. هغوی د خدای د دې عادلانه حکم څخه ښه خبر دي چې څوک چې داسې کارونه کوي هغوی د مرګ لایق دي. خو هغوی نه یوازې دا چې خپله داسې کارونه کوي، بلکې نور هم دې ته هڅوي چې داسې کارونه وکړي.